درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزاج ملند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده، خو مخکې تر هغې څو رپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر وایي په ترکیه کې لسګونه زره افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په وروستۍ پړاوونو کې ده. د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی، او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زره افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یو موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یوه برخه ده. خغلی بلخی وای په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبرې کړي. ترکیه چمتو ده چې د دیر شو او څلوېښت زرو ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه مغوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 13 میټریک ټنو ترمنځ وي. دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 2019 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو، خو سږ کال انشاءالله تمه ده چې د زعفران تولید 13 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي.
خغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجري شمسي کال پورې به یې کچه دوه چنده لوړه شي. د کرنې وزارت وایي سږ کال د هرات، دایکندي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 زره جریبه ځمکه زعفران کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانباز سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لږ تر لږه درې کسان وژلي. دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 ښودل شوی. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار په سیمه ییز وخت د 2:18 پر مهال وشوه، لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې د هڅو رسول له ستونزو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډېره څرګند نه دي. د امریکا د جیولوژي کی سروي مرکز د دې زلزلې شدت 15.3 او ژورتیا 10 کیلومتره بللې. د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خرګوټ ته نږدې دی. د اروپا د مدیترانې زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون لا اکونومیست مجلې سره په مرکه کې کسام ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوی ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینه ښیي. دا ماکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناټو مومنشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې ماکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناټو له مومنشي ین ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. دا ناټو مومنشي خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمنی کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناټو لا هم ټاکونکي تلواله ده. پامپیو وایي فکر کوم چې ناټو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکی ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه د ماکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې دا دې په وینا د ناټو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هېواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیون ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناټو غړو پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو په ایران کې د زلزلې په اړه ورستي خبرونه وایي چې په ختیځ کې د آذربایجان په ولایت کې، البته د ایران د آذربایجان په ولایت کې لږ تر لږه د دې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي رسنیو دا معلومات خپاره کړي دي. همدارنګه د لومړنیو رپورټونو له مخې د ټپیانو شمېر 140 تنه یاد شوی. ویل کېږي چې په سیمه کې سخت باران دغلته د مرستې رسونې چارې ستونزمنې کړې دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د زلزلې وروسته 40 نور ټکانونه هم احساس شوي دي. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله راواخلو رپورټونو ته مخه کوو، د افغانستان جمهوري ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي رپورټ هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر په یو رپورټ کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو راپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې شته. اخوا د افغانستان د شفافیت د سار اداره بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته او د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي. په اړه یې د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 50 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د رشوه د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خندونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوي راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډېره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو، سم مخکې لدی چې د ازادي راډیوي مجله خبره شي، په مخکې دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښه تکتنه کړې چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستان دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې ووژل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وشوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقالې په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځېدلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل سوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډېر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 80 کیلومتره کې روتکي سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقله لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي؟ په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و، هدف یې څه و او که نه و، نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړیو به د یو بل ژبه نه ویله، خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړ پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کاوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشټو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي، بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه، مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایي حملو اصلي دلیل و.